استبداد یې زیات عاید لوی سرچینه برابروي چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د ځمکې باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنه د دې ترڅنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ که درمنو ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې موږ په هیواد کې په دودیز توګه سره کرنه سرته رسول کیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بل برخه یې په پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به مزمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسبی پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوي کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هیوا ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزي اړتیاوې به د بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلې سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کیږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار غلې دانی د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوي ځنې پر کې کړی چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکه کوونکو د دې په واسطه سره د خپل ځانوت یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نوري اړتیاوي پر کې وي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپری رانیول، دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې تر سره کوي. نو موږ ویل سو انا نوی بازګران په ټولنیز توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي سایه له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیاوي نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې د پچاټي دي همچنان د دې ترڅنګ غلي دني دي دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 او ټنو څخه تر 2500 ټنو پوري زیاته شوی دی، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق د خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللې یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ یې مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللې کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی شو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی شو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخستر کیږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جوړو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللې او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ درمنه ځکهونکو مهم کرنیز حاصلات په حق له بلوچستان مر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې مر ګران هیواد افغانستان بیلابیل مختلفي اقليمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرر کیږي. نو موږ ویل چې مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویل و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنه ځکونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده، خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه پکې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو ځکونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي، چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، یا هم تولیداتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تو دو او بو لرونکو سیمو کې قرار کیږي، چې اجوار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چنان په دوه جمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راښنه کیږي. څلورم هم لغنم څخه ورسته ورجی دي، چې خورا مهمه غلط ده، چې په تاوده حوالرونکو او تاوده حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راښنه کولای شو، یا هم قرارلای شو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې قرار کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمه مشهوري سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو ځکونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپیژندل، اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سيزونو دا موږ تاسو ته څرګندکېږي، چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې د نیز مشپک هیوات کې په بیلابیل سیمو کې ستادی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې مو تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ ستاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستپ سیمو له ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزمینونه زموږ د نیولې ده. هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناسز مرد ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیل بیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمرد هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جمهور څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کډر مون زکون کو زمرد ستاسو د نن ورځې لوستر هم دي پر اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډر مون زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کډر مون زکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه توید کیږي. دویم سوال وریچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درې سوال اسري کرنې لپاره څه غوړه سوي. څلورم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچې شوه خو خپل معلومات منو شته کې نور نو قدر منو غلري زده کوم کوز مرسته سودنن مرزي لوګړې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې سم زکړې وو سي جواب پیسې پوه سي وو سي تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم دل په مان شو وخت
پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلاوی احترامات می قبول کی کدرمن او گلالی زکون کو زبرشت نغم خار تاسو ټول کدرمن زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوستم. هله د چې تاسو ټول کدرمن او گلالی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن می درنو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هله د چې تاسو ټول کدرمن زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او منولری تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړي. خلولی زکون کوز مرستاسو د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړۍ سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړۍ مرستاسو زمرد ګران هیواد افغانستان موقعیت ورهاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاس تراوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. آسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویلې چې موږ مرګران هیواد افغانستان د طبيعي ځنګړتیا ولما کې څخه د آسیا په جنوب کې کې یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچې کې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ کډر منګول لري ځکه چې افغانستان نه پوز شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی چې د افغانستان ازمي اوږدوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریه په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ کډر منو غوړلې ځکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان ځاتي سرحدونه یې هم پولي لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنی اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولي هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبلي یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځ نن ورځ پرې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 720 کیلومتر پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 720 کیلومتر د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافي موقعیت له مخې څخه د منځنی اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوی دی او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پرې مربوط دي چې د منځنی اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د اسیا د لوی وچی له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه تر سر کیږي چې دغه له پلو څخه افغانستان ش جغرافي موقعیت لري او له دې کول څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لري چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربښلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه معلومات لاسته راوړل هله چې تاسو ټول کډر موږ زده کوونکو پوسیو او سې یو معلومات مو لاسته راوړي اوسه. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لول ولو چې زمر پکران هیوا د افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزرری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل کله چې دغه برخه زمرد د کران هیواد افغانستان څخه جلاس ونه نو په خوبه د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې مشول نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتل تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لاردو گرینویل په نامه سره یادېدی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول په پای کې دوی دغه تړون چې کله سر ته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حمابو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمول چې دغه تړون درنوزده کونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د مولتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سره ورسول شو نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسر ونمول شولې چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو ورسره درنوزده کوونکو ځینې خنډونه او ستونزه او مشکلات مېسته راغلل چې په دې وخت کې د رجوعي د سرحدي کرښې مېسته سپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی نو هغه په پدرچن باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبري او اترې پیل سپلې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل سپل چې کله پریکړه وشول چې د دریو هوادونو افغانستان برتانیې او روسیې پلاوی په 1914 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې اند سرحسته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلې زیته په خپل وخت د ټوله حاضر نسپل یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسپل. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنج دې ته نږدې سپل نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرو د سین له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل یعنی نظامی اډه یې هلته جوړ کړل چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمیر یې 2000 تنو ته رسیده د پنځدې د ساتنې لپاره حالت اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و هیڅ تجهیزات نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدې باندې برید وکړ نو دوی ونسبه کولای شي له پنځدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اکتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول نو دی وکي څخه ورسته انګلستان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سره ورسول سول تر څو دغه سرحدي پولي په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سارت ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري شپږ په قرایزه او پورتګول یې لاسلیک را او شمالي لویدي سرحدونه درجوي کړشي یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شو. ورسته ده هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کشي دغه سرحدي کشي ورسته د انګريزانو د استازي د چارلس پیت په نام سره او د همدارنګ د دې تر څنګ د تزري روسي د استازي کپټان د کمرو په نام سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د د ذوالفقار له درې څخه تر همه په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شپله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې بې چې موږ او تاسو د په حقله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوسي او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب ویډیا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجیوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دا کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موږ تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړي وو سیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شو وخت درته غواړم. د الله پامان.
شان وایا بیا غشان